ټول لارې وتړل شوې. لبل په لور رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروق په خبره وسنو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوې دي، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاته کوي. زموږ ټول شیزي خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټوله پر کور ناس. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګی نیولې و دوی دا غسش کار اگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د اگزیټ امتحان زندګوانه خسي. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اکل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کی. دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجینې چې له قابل لګې نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هیلي باندې راسي قابل لګې ته کینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده.
دا خو به هته ډیره سخت ده. ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، ناري نه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کوي. خو نه سکه ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، هم کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو. ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي، نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم دې پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدی لارې د پاره راوځي. دوی باید ودی ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کشیر دی، خو دا رقم دی نه کې چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څنګه چې هیواد پر مخته کړي او په دښلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي، په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وای، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې سی یو کار وکي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځې چې په کور کې نارینه ونه لري، استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینجرې ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خدا هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته آیت کښېږدي، یا سپینځري یا سپینساري تاسو هغه ته آیت کښېږدي، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولای. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتمن یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، لام دی واجی غواړي چې لوري هم بسی برخه کې زده کړي وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوه، نو د قابلګۍ برخه یې پایل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي.
طالبان هغه زما لور په یو لسم ټولګي کې وکنه، بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړ چې دولسمه کلاسونه چې دی دی ته ارتقا ورکړي، لکه د دې یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دې دغه شهادت همې وشي، بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلي، صرف هغه امتحان دی ولسم ورکړي وا، هغه دولسم تر شوی نه وا. بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډیر پښتون زمي واخستله، هغه چې می واخستله دا لور ته می ویلا دا بیا جړاله خیر دی لوري مجړه دا یو تا باندې نه ده د ټول افغانستان په جنکو باندې د اوس ستا مور وګوره زه په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خوده مهربانه دی ورځ نه ورځ به خوشی چې ته په خپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړل ډیر افغان کول بزنه ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسيټ کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دي ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې یونیورسيټ هم باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړ یو خطه زه په خپل جړم لوري چې څنګه موت جړ ټول افغانستان هم دغه جنکو ته جړی حسن د فرشته جنې دومره جړل دي چې د جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وی کې ګورم ډیر مې سره خپه شو
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیل او بیلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړې کوي امداسې د دې لور هم لوړې هلې درلودلې خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د صحت او دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وایم مله زه سعید چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی په کوم درسونه باندې دی په کومه پینتون کې په کومه رشته چې ستا خپل دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسيټ وایم د څلور کالو قبلګي دی وزغه وایم ولی زه سعید چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا سواد شي دا خپل ژوند باندې پوه شي خپل چې دا کله مور جوړیږي چې دا خپل بچي خو صحیح تربیه وکي یا تربیه کول شي نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوی د ډیر اسلام خپه شو بس دا سي نو امید پاتې شوی یو فرشته جان د خپل وطن ما خو تم چې زما امید هغه نه پاتې شو بس دعا کوم چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کی زموږ خپل ملک نه کی زموږ هغه کی سنو شي چې هدي قل زه خپل د بچو باندې د تعلیم خلاص کوم بیا مې څه اسلام نشته دی
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غختل چې ډاکټر شي بیا چې پانتون نو تړل شول یوی لوري غختل چې نرس شي خو دا چې هغه ذکر هم په نیم کې پاتې شوی وسی روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره جاری
زبدا درته مشاورین لاند مثال د مخبل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یو تقریبا پنځم سم کې وای و دریم سم کې و هغه یو خو چې تحصیلات لګمخ کې تللی او خبر صورت د بل وړه کې مخبل بوت له شخصا قابلیت بخش کې مکنه ولا نو کله چې هغه بخش په بند کلو خو توبه ده کنه چې هغه ډیره مایشه کېږي ډیر جګر خونی کې ګوشګیری اختیاری وي انزوا ته چې او عصبانیت او خلتنګي او مثلا
بالې تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیر کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي وخت چې د ما نه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل موزه څلور دنه کور لري ما وي څنګه ما څلور لورګانې دي کومه باندې سیرو کما ماته چالو را پاستمانه دیانه زنوری چینه غړم ما ته چم دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دی هر خزې دی هر افغان دی هر کورنۍ دا غیلا و نو سنور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا کړی و ځای ته ورسو او کله کله موږ یی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کا هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نوښته موتاد نوي پودری نوي بهل منوي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې تن مرده په دوغه رقم باید مرده خدمت وکړي چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کونه د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لور شي حداقل په خپل کو د دې کې سبا ورچه ته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټول باندې ډیر من کې هغه ځکه لري د چې خپل اولاد ته ګورم اته ورځم د مونږه چې په تنو کې دا وړه کې د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم ورته وکړو د مونږه دا ډیر چې غوي یعنی دوم راساسه شوی دا رقم تاسو ته په ټول باندې کړی تا نه دا نه چې ځان زدم لن څل خپل کور کې وینم کله کله وی در کله تا غواخ کی چې خپل انسان یو شی وویني نه ورسم مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډیر ښه در کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي او بعض خلک چې رسیدلی دي یعنی فارغ شوی دي دی ورشته نه کله ورته هم تاسو خوشبخت خلک دي دغه دي حداقل درمان به پزره کې نشته چې دغه شی پاتې دي
ل دې مثلا هم دا څو میاستې تیرې سولې چې دنجونې منسکا ولې چې لاړې شي قابلګي برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلې تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سه مې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتا ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نو پوهېمه کوم دولت وکله به چې جنګ جهاني و دی داسې سکونه وکنه او لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه هره جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم وخوري کلکې دروازې ورته بندې کړي
بله دا وزیره چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځنه یا څوک راځي یا نورو پنځنه وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله موږ د خپل خپل نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبوریت په لحاظ ما شکر فضل درته د څلور لورګانې او څلور وړ دولتي تکته کامیاب شول کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی ورداک دره کمپیز ورته نه ورداک یعنی د اله مو تحصیل و نمونه ده ورداکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا ورداکې مو بوت له خپلګې بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشنشي نه وې یعنی وضعیت خرابي کې دا وضعیت خلې درته هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې مو څه وې د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولې دل چې نور دغه د قابلګې دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مخپله وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله په دو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور اې د مور په صفات لګزان سړی کلک ونیسی تکړای ونیسی د دوهیا ورکو ولی هغه ژړه ډېر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلای وې د ماته بعد از مریض ایم هیڅ یعنی دایم نشوي ویلې چې په دوه دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټوله راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد را ورسولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای نه بیا مثلا داسې کنه چې کم پیسې را کو بیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو تلم کله کله داسې کېدل چې ما هم و به جز کور ته راشم یو ورځې نه علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره وخړل شي ولې نن راځي نتیجه را راکنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی ام دا ماته بس د زده کړې وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو پزره کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه صدا دې چې درخونېږي ته ما یو لکه دا ډیر ماشاءالله بایسته دا یعنی د مکتب نه که څه هم چې شپږم نه ټول سم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستی او په پنځه تم چې کامیاب شوله اقدر کې و هغه به همیشه وي چې مور زه غواړم چې ششم و ډیره لایقه جراح شم او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وي مثلا اته غدي کور کار ته په شوق نه پورته کیږي ولزت نه ته اخلي جب دې ژوند کو اته خپل سره واسطه نه رسینوس تابنده چې په مور ته ځو بیا غته رقم زیږي
څه غواړي چې زر تر زر څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خونه اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په مو شي که بشي یعنی سر کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی ولک بیګم په دوه مورد کې څه نشو ویلای بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته ما بیخي نا امید شوی امیدم د لاس ورکړای دی د فکر کم چې دې دو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیان یو نور د تی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دې مخته.
په اخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د ته پنځه کې بیا یو راغله قابل لګی ته بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه غوري او نه د دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې خپل تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داس په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلان د تي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شوله، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلي دي، هغه کسان چې مثلا پلایی شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی کلایی شي په دو طریق. به بیا هغه منابع چې په کور کې به هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې، کلایی شي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي، په دو طریق په کور کې ورسه مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول سوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول سوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات هم په ژوندو کې ولیدل. هېڅ شی په خپل حال نه پاتې کېږي او هېڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن د نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سل ته رسو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کېږي، یو نوی ژوند شروع کېږي انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا عبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوند را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي، او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او د اټوم پاړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چشته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چشته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شوی اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عنصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم وو د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دورانی جدول د عناصر له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصر سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصر په مرسته تر سره کیږي. تاسو کولای شئ د دې عناصر اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کله کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې دشته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې ویلو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نسو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارموله لیکو، اے مساوي کیږي پی جمع این. این څو وو؟ نیوټرون نمبر دوه وو. پی څو وه؟ پروتون نمبر هم دوه وو. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې 12 دی، نیوټرونو شمېر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې 100 دی، 15. نو نیوټرونو شمېر به څو وي؟ که زه 12 جمع 12 کم 15 نه راځي، که زه 12 جمع 13 کم 15 راځي. نو د نیوټرونو شمېر یې 13 دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمېر او د پروټون شمېر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي، د هغه د لاندې فارمولې 2n مربع پر اساس په پوهېدلی شو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په 2n مربع سره. اوس نو اول مدار n یو رچوم، اول مدار n یو سو، 2 ضرب 1 مربع، دا هم 2 ضرب 1. په اول مدار کې فقط او فقط 2 الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کچیر n 2 و، 2 ضرب 2 مربع، 2 چې مربع کې 100 ورځې، 4، 4 ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 18 الکترونه کیږي. 2 ضرب که چیر د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب 9 18 کیږي. دریم مدار 100 الکترونه دي، 18. څلورم مدار، پنځم مدار په همدا شکل 2 الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
وکی درنوز د کونکو په درس کې مو واورو دل چې خون کې درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مخ خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلست او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خون کې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي، چې دغه تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو دې هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بایکاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې هي تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي، دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړوي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ شي. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري. کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي، کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي، اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلوي ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندې دیس کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پومبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډډبورو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکوش لکه ډی ټی ټی او هیپرت او داسې نور، همدارنګه استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، قلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکولو رنګ، ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لږ ډاټا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دی. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفکه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوا جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیکس، ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دی. د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې رانپرانستلې دي. همدارنګه په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظ د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبر ویلی چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، لپل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
شراب بسرو لبان سنم